السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل په وخت مسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده فرشتنه د برازي ل خپل ملمنو سره ونند واکسین د ګټو او د نه تطبیق لامل د ستونزو د پیدا کېدو او همدار از د اسلام له نظر د واکسین په کولو باندې ل متخصصینو سره خبرې اترې کوي خو په پایل کې د سیمې او نړۍ او افغانستان خبرونه لرو چې نوري اس نوري وړاندې کوي
بلکې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د بغلان چارواکي د وسلوالو مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجنیرانو او د هغوی د افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي په فاریاب کې نن په یو بم چاودنه کې وطنه وژل شول لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي د خبرونو تفصیل د بغلان چارواکي د وسلوالو مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجنیرانو او د هغوی د افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي د بغلان ولی عبدالحی نعمتی نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په تایید وویل چې دغو انجنیرانو د خواجه الوان د برېښنا پر سب سټېشن کار کاوه چې وسلوالو نن سهار د کار ساحې ته په لاره د پلخمري د باغ شمال په سیمه کې له ځان سره بوتلل ښاغلي نعمتی د پیښې په اړه وویل دوی د دوست هیواد هندوستان آباد چې د خواجه الوان د برېښنا په سب سټېشن کې انکار کوي او نن یې غوښتل چې خپل کار ته ولاړ شي چې د کوچې ملایان په سیمه کې موټر د دولت وسلوالو مخالفینو ودروه او هغوی له ځان سره بوتلل د بغلان ولی زیاته کړه چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې ارغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډریور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په وینا له هغې سیمې چې دوی تښتول شوي هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده په فاریاب کې نن په یو بم چاودنه کې وطنه وژل شول د فاریاب د امنیې قمندانې ویان کریم یورش وویل وژل شوي ټول دوکاندارانو چې بازار ته پر لارې به سړک کې ښخ شوی بم پر موټر وچاودید یورش د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او د دغه پیښې په اړه یوازې دومره ویل چې هغه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په سیمه کې شوې ده تېره ورځ په پکتیا کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی دوه تنه ووژل شول او د حیدرآباد د ولسوال په ګډون درې تنه پکې ټاپیان شول د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې د بدخشان ولي فیصل بیګزاد تېر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده د بدخشان د امنیې قمندانې ویان ثناءالله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دي معلوم ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالمناف نظري بیا ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي
پیشروي نیروهای امنیتي هم چنو نگاه داره تا پاسخگویی کامل د ولسوالۍ عملیات جریان داره
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د تېرې پنجشنبه په ورځ نیولې وه د بدخشان د امنیې قمندانې ویان دغه راز وویل چې په تشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تنبول شوي دي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی د افغانستان د روغتیا او د پوهنې وزارتونو نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو کمپاین پیل کړ د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې پر خلکو او دیني عالمانو غږ وکړ چې د پولیو په دغه کمپاین کې ورسره همکاري وکړي
پولیو هم یک مرض است که تداوی نمیشه اما وقایه میشه و ثواب عظیم میشه که ما اطفال سالم و صحتمند در جامعه داشته
د افغانستان په هنه وزارت د اسلامي چارو مرستيال شفیق سمیم ژمنه وکړه چې په دغه کمپاین کې به له روغتیا وزارت سره همکاري کوي د روغتیا وزارت په وینا په دغه کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمر څخه کم 10 میلیونه ماشومان واکسین شي د روان کال په رئیس په افغانستان کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې دي د هم د سیمهونو لري څو خبرونه لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 میلادي کال وروسته لومړني انتخابات دی رای ورکوي په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سیوری غوړولی له 3 میلیونو 600 زره زیات کسان د رای ورکولو مستحق دي نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي کارپوهان د صدر اعظم سعد حریری د راتلونکي غورزنګ د ګونه او د ایران ملاتړي حزب الله غورزنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ایز کړکېچ منعکسوي. ټاکل شوې رسمي نتیجې بل سبا د سهشنبې په ورځ اعلان شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي دی به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر پرون همداراز وویل دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بري د کلیزې په دودیز پرېډ یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه اصلاح شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل جانسن به د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاحکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وګوري. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی. من میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم و ای در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم تماس های شما را بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تا کنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه مافیات کتلوی وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرضی که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تا کنون وزارت صحت عامه برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. دکتر ایوب همچنان می‌گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده‌ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسینا کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. و شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب و مولوی صاحب شریک بسازین. بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعدا مولوی صاحب در مورد فواید از لحاظ اسلام هم صحبت
میکنن.
شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است، به الفاظ ساده. اگر ما امی تمام خدمات صحی در سی کتگوری یا در سی قدمه عرضه میشه، اولین تلاش تمام اطبا یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشم.
بله.
اولین گام ای هست. گام دوم که وقایه هست در حقیقت. یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله،
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. شما معمولا در جریان هستیم که بنامه مدیکل چکاپ یا معاینات صحی در جهان دیگه معمول است که انسان ها بعد از هر 6 ماه سال یکی دوبار اینا معمولا خود چکاپ میکنن.
بله.
میرن به مراکز صحی خود چک میکنن که احیانا اگر کدام مریضی داشته باشه او مریضی به وقت شناخته شوه، فشارش بلند رفته، شکرش بلند رفته، تکلیف مخفی در وجود داره، حتی بعضی سرطان ها توسط معاینات صحی مشخص میشه. این قدم دوم است. قدم سوم این هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، بو توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیاد، یک آدم مریض شه. باز قدم سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. قدم سوم او یک قدم مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزان ترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جز وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکنه. یعنی تطبیق همی امراضی که پیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستند. امراض کشنده هستن. اگر این واکسین را تطبیق شوه،
طفل
در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتان از لحاظ اسلام هم میشه.
در خواهیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. بلومی سر کې تاسو د ازادي رادیو ټول درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه له تله نیکی هیلې او نبوي ډالې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا چې نننۍ خبرونه په روغتیا د ژوند شتمنۍ ده، په رښتیا هم چې کامل صحت روغ صحت دا یو ستر شتمنۍ ده. که انسان مریض وی، بیمار وی، که هر څه ولري خو د دل لپاره هیڅ دی ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شی د انسان لپاره صحت ده. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخه ته ډیره زیاته توجه راوړلې ده. او د هغې علت دا ده چې که یو مسلمان سالم وی، درست وی، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دې کولای شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلي سیستم یې له منځه تللی وي، عصبي سیستم یې له منځه تللی وي، او فزیکی وجود هم سالم او روغ نوی ناممکنه ده چې د الهی احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کی او یا عملی کی. تا چې خبرونه مو بیا خصوصا پولیو زد ساس کې چې د لپاره واکسینونه ورکول کیږي د دې ډیره زیاته ګټې دي. جناب ډاکټر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه، مخکې په گزارش کې یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډیرې پخوا راهیسې د داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوي دي. د کومو امراضو په امراضو مقابل کې چې شوي دي هغه امراض تقریبا له منځه تللي دي. یو څو اوسنی نوي انکشافات سره چې بعضې واکسینونه منځته راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوی ورباندې کیږي. په هغې کې یوې د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډیر زیات ګټور او اړین او مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډیر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډیر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغې یوه برخه ده، د صحت ساتنه دا یو بله برخه ده، د هغه اعمال او کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی او بله موضوع ده. حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتان ستا محترم دکتر ستا محترم مولوی ستا در افغانستان بلست اولان بکاومه خدا دیو کری چی رو.
بله وردک صاحب
دیمو غایل را یا
آل صدایتان درست شد، بگوین سوالتان.
سلامونه ما
سلام به شما هم بفرمایید.
دما په نظر واقعا واکسین خورده چون د جامعه کې په ولس کې نو موږ به تاسو باندې ټول هغه څوک چې موږ غواړ وي هغه خپل وړه اطفال کورو کې دي، هر چې هغه څوک چې باید خپل هغه واکسین کو دی و ډېر هم ناسره عمومي تداوي ده. خو دما په نظر باندې د مولي صاحب نه دغه پوښتنه ده چې ټول لږ پراتو سی په موږ کې زیاتره خلک دي خپل نو واکسین کوي یا د ډور دی واجی ډوري وي چې دوی کوم مالیات پیدا نه شي یا ډېر خلک پاسپورت دي چې خپل وړه خپل نو واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب لرمو دغه سوال دی چې د موږ یو دوست و بیا د واکسین ورته یو دغه یو پخې دي چې د موږ وخت نه پال جرا کم تا ده نه پیګم په پچکورې کې څه مشکل و هغه ډاکټر نو پوه شوای کوم د واکسین کې دا څه پیدا شوای وو نو بیا غو مشکل ورته پک شوای تر اوسه پورې په موږ راکم باندې ده کله دوه کوم دی ولان مختصر دوه برو کوډر به خوشاله شو نو رم دې وخت دی راکول نه ډیر.
تشکر بسیار زیاد. بفرمایین مولوی صاحب شما صحبت کنین بعدن
ډیر ښه. ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود خو پیغام هم لزان سره درلود چې هوادوالو ته واورو. حقیقت هم دا ده چې ټول والدین ټول مسؤلین ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده او د پولیو په مقابل کې یا د نور یو د امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي او بیا د دغې امراضو لکه چې دا اوس چې موږ بحث ورباندې کوو پولیو نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه ساسکي واکسین دی. دورور پښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي، دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري مهمه دا ده چې دی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته ووایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري خو ډیر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی نو زه هله ورڅخه کوم چې په دغه موضوعاتو کې چې تر څو خپل وسوک دغه په حقیقت باندې نه پوهیږي لاسرسي ورته نه لري باید اجتنابو کې ډډو کې دلته سکوت مهم دی باید له پوهانو خلکو د ځان پوهه کې د طب دی او ډاکټر نه باید پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی اجزا یې څه دي له یو دینی عالم باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري د حل او حرمت په ارتباط به یو دینی عالم پوښتنه وکړي له پوڅخه پوښتنه وشي نو د دې ډار او ترس چې دا د یوازې د بیلمې په اساس باندې دا دلته دلایل موجود نه دي یوازې ناپویتیا ده یوازې بیلمې ده زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کوم شی نشته ده او د انسان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوې ده نه یوازې په افغانستان کې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواد هم دغه ناوړه مرض ورک شي
تشکر ډاکټر صاحب خیر تماس هم میگیریم بعد از اوش یک جای پاسخ بدیم بله سلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمت الله نو بهار همت یم له خوستنا
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید
ډاکټر صاحب ته مولي صاحب ته می سلامونه احترامات لافیس محترم نه یو پښتنه ده
بگوین سوال تانه
مولي صاحب محترم دا چې زخفلم دی پولیو دی پلس دی مرض تقریبا په ماشوم تو کې او اوس 15 کال دی عمر دی ما تشکیلیږي سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري خو د دې باوجود کته مشخصا وایي چې دا واکسین له څه څه جوړ شي ته د دنیا عالمي هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازې نه وجه دا ده چې دا شای نه دی ما چې څه 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 جوړ شوی دی او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا څه دی دا خو یقینا چې وډن قضاوت یې مولي صاحب
بالکل
تشکر بشنوین از طریق رادیو مولای صاحب امرای شما صحبت میکنن دکتر صاحب هم سوال پیشتر اول پاسخ بگوین که شنونده ما منتظر هستن بعد از صحبت کنن
دکتر صاحب یو شی مخ تر مخ که هو ما د نوبهار رور پختنه ته هم چه د واکسین د اجزا به ارتباط پختنه کړی دا چون که تاسو د دې برخه یو متخصص هستی او د تاسو دنده ده زنه غواړم چې تاسو په کار کې مداخله وکم نو د غورور ته هم تاسو جواب وای په خپل مسلکی
صحیح
دکتر صاحب بفرمایئ
اول خو دغه ورور وردک سیب فضل هادی وردک سیب چې کومه پوښتنه کړې وه که ممکنه وای چې موږ دنه پوښتنه کړې وای چې دغه او هر واقعه مختص به ذاتی خپل باید په موږ شرایط کې وڅېړل شي مثلا هر فلج پولیو نه دی
بله
مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم تقریبا د پولیو ټول د فلج پیخي چې کله راپور ورکول کیږي د دې گزارش بیا د دې سمپل د مواد یعنی مواد غایطه د دې مریضانو د نړۍ ډیر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیږل کیږي هلته ټیست کیږي او غوی بیا تاییدوي چې دا پیخه د پولیو ده او کنه ده مثلا په 3000 پیخو کې تنها 15 پیخ پولیو وي
یعنی کلش فالج
یعنی ټول داسې نو گزارش داسې نو چې گزارش خود ظاهرا تصور داس کې دی چې د پولیو به وي مګر خو په 3000 پکو کې تنه 15 پولیو وي یاو دویم احیانا کچیر موږ د څه څولارو موږ یو تب کې یو اسلاده په نوم د عوارض جانبي ساید افیکټ ورته ویل کی عوارض جانبي تر اوسه بشر د څه دوا نه د جوړ کړي چې ګټه ولري تاوان ونه لري حتما یو عوارض عارضی جانبي لري حتی موږ کله واکسین نه تطبیقو په ځینو مشمانو کې یو مختصره تب راځي یو احمرار را مېست کیږي یو درد را مېست کیږي هغه البته هغه وی حتی کېدل شي چې یو په 3 میلیون واقعاتو کی یو په 3 میلیون کې 1.3 میلیون واقعاتو کې خبره دی واکسین په نتیجه کې د سیو شرامه ستوشي خدا یو په 3 میلیون کې دی دومره ارزښت نه لري 3 میلیون مشمون دی وژ غورل یو میلیون دومره ارزښت دی غو په مقابل کې نه لري یو نو دو خطر باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر د سندې جوړ کړی چې غوارز جانبي ول لري او د بل رور نو بهار همت سپ چې خوښ نه کوم پښتنه کړی و همت سپ د واکس واکسین اجزا ډیر ساده دي د ټول واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی دلته تشریح کړه تر دې پولیو هغه
پولیو
پولیو خود دوه ډوله واکسینونه دي یو د قطرې د څاڅک په شکل واکسینونه دي یو زرقي واکسینونه دي زرقي واکسینونه چې دي هغه په مجموع کې فهمي واغې په مجموع کې 15 اجزا لري او بدی د پوتاشیم مالګه ده وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دی وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دی چې په تاسو کې ضعیف شوی میکروبونه دی او په پچکاری کې وجل شوی میکروبونه دی او دوه ډول انټي بیوټیکونه دی یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمیکسین بی په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره کلمایسین په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره دی یعنی مجموع کې د 15 اجزا لري او به پوتاشیم مالګه وجل شوی میکروبونه یا ضعیف شوی میکروبونه نیومایسین انټی بیوټیک او د کلمایسین یا د پولیمیکسین بی انټی بیوټیک دا غي ساده اجزا ده چې د ټول داسې څه دی مولوی صاحب تشریف لري چې د دین د نقطه نظر هیڅ مشکل مختص دیږي په مورد کې نه لرو
ډاکټر صاحب مولوی صاحب شما غوښته ده خب شنو درم میګریم به وښین باز بده محمد موسی روی خط هستن بلی سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خواهر عزیز قاری محمد موسی هستم از ولایت غور سلام تقدیم میکنم خدمت شما و جناب مولوی صاحب بزرگوار
سلام به شما هم قاری صاحب بفرمایید
با جناب مولوی صاحب بزرگوار سوال ندارم بخاطر که مولوی صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده دیگه نمانده که من سوال کنم مولوی صاحب محترم از دکتر صاحب یک سوال دارم که امی طفلایی که مثلا از سن 5 ساله به بالا فرض کن از سن 8 ساله 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسین نشده باشن یا اینکه زمینه واکسین برشن فراهم نشده باشه اونا میتونن که واکسین کنن یا نه میبخشن یک سوال دوم یادم آمد سوال دومی که یعنی اگر طفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است تشکر از شما دکتر
سوال دارین دکتر صاحب
نه
بفرمایید
قاری صاحب محترم در ساحات که اساسا پولیو واکسین پولیو باید از زمان طفولیت تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود ولی در ساحات در طبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه
بله.
خطر بلند داشته باشه ساحات پر خطر مرض در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شو یعنی
وقفه‌ای
باشه
نه 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 یعنی اینا خو هدف یعنی تا 10 ساله هم میتونه که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 و چند واقع دقیق حالا یاد من نیست در حدود 2700 و چند واقع را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان اونا معاینه کردن 15 واقع شتنا پولیو برآمد بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره عوامل گوناگون داره عوامل میکروبی داره عوامل مغزی داره عوامل وعایی داره عوامل قلبی داره آفات قلبی سبب فلج ها میشه بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه ولی هر فلج هم شما پولیو گفتن
پولیو نیست بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه داریم بله سلام علیکم
سلام علیکم سلام د خیا صدر رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم
سلام به شما هم اسمتان چیست از کجا به تماس شدین
محمد غزنوی از خوشحال خان کابل
محمد غزنوی غزنوی صاحب بفرمایید سوالتان رو بگین
نو اول خو می ده از رادیو چې خدغه غوښتنه ده سی دی باید چې اتیا می وزارت چارواکي کله دغه سی او می سره وغوړی او اوریدونکو پښتنه جنیو کې دا مطلب ډاکټر صاحب وایي چې افغانستان کې او ټول دنیا کې باید خلک چې کاپ وکي نو تاسو ته باور وکړئ چې اوس په کابل کې اړ شفاخانه ته ورسی هغه کدی فرانسویانو شفاخانه ده کې چې لابراتوار ده دلته چې کاپ خلک څنګه وکي یو عادي معاینات ته 5000 روپۍ لکې یو عادي معاینات ته 10000 روپۍ لکې بیا په اخر کې درته وایي چې شي نسته پکې په افغانستان کې باید وزارت سیاتمه او دغه ډاکټر صاحبان دغه نه دغه وکي چې عام خلک او ته غریب او خلک ته دغه سر زمينه مساعده کې چې هغه خپل ځان چې کې سي د مرزو څخه کنټرول وکي او بل مختنه مې له مولوي صاحب څخه دغه ده چې یو هغه د اطرافو مولوی صاحبان دی هغه بیا وایي چې واکسین چې دی د بزرګي په بډوګو کې یو رقم مکروب د دغه لهغو څخه جوړیږي د خلکو دغه له واکسین نه عباد راوستلي او یو دغه د ښار ملا صاحبان وایي چې نه ښه دي نو دوی باید په خپل منځ کې یوازې دغه مولوی صاحبان هم سره کښېني دا خبره سره ثابته کړي چې دغه ښه دي که بد دي دغم پوښتنی وي.
تشکر غزنوي صاحب، به شما پاسخ میتن بشنوین از طریق رادیو. مولوی صاحب بفرماین، بعدا دکتر صاحب میشه با صحبت کنن.
ډیر ښه، مخکې هم یو برخه د ورور پاتې شو د پښتنې چې په دې کې د حرامو څه شی دی.
بله دمی میشه اورم باز ورور پاسخ بگوین.
بله، لکه څنګه چې مخکې جناب ډاکټر صاحب محترم د واکسین اجزا تشریح کړل چې وبدي پوتاشیم مالګه ده، موجل شوی میکروب دی چې غیر موزر دی، او نیومایسین انټی بیوټیک دی پکې. یو جزء بلم یاد کچې هغه سشه ډاکټر صاحب
انټی بیوټیک دی
ها، و بو خونو حلال دی په شری لحاظ باندې. پوتاشیم مالګه دا مالګه موږ مختلف استعمال یو برخه د پوتاشیم دا هغه حلال ده، هیڅ کوم مشکل پکې نشته. ده وژل شوی میکروب د سیاو شاید چې هیڅ کوم اغیز نه لري. زه به ساده مثال ووایم، موږ تاسو په دې اطرافو کې په دې غنمو کې په دې فصلونو کې یو سر یو شای ځلندو او لرګي وي چې یو زوړ کمیس ورته واغوندو یا کټو په کې کیدو یا یو سر ته یو شای ورته وټړي او سیرت جوړ کړو شکل کارتون په شکل باندې. له هغه نه نو ګیدړان او دغه ځناور او حشرات او دغه مرغان دا ویریږي، خو خپل هیڅ شی نه دی، هغه کوم حرکت نه کوي، خپل ډاروي. نو وژل شوی میکروب دغه سیاو شاید دی. پات شو د پټ د انټي بیوټیکونه په کې دي، انټي بیوټیک په مجموعي شکل باندې موږ تاسو په دوامدار شکل باندې خرو، نیومایسین استفاده کوو او نور انټي بیوټیکونه استفاده کوو. نو کدک حرامي په دې کې حرامي نه، خو بل ځکه هم حرامي، بل ځکه موږ په ډیر اهمیت ورته ورکو، قیمت باندې ورته ګورو چې دا انټي بیوټیک د سینې د امراض لپاره، د نور امراض لپاره، د امراض د مخنیوي لپاره، د میکروب د وژنې په خاطر باندې نیومایسین اکثر د میکروب په مقابل کې استعمالیږي. نو حال تمام دغه نمایشین د چمګه استعمالونه ولې حالت دغه سوال چاته نه پیدا کیږي چې خامہ خاب د پولیو په ساسکو کې ورته دغه سوال پیدا کیږي. پات شو دغه دویمه موضوع چې ورور غزنوی سه پښتنه وکړه چې زین مولوی سیبان دا خبره کوي چې دغه واکسین د پولیو زد دا د بیزوګانو په بډوډو کې، یعنی په دې ګردو کې دلته وی او لهغه نه دا جوړیږي. اول خو مخکې جناب ډاکټر صاحب د طب د برخې متخصص دی او د یو ډاکټر دی، په دې خبره باندې پوهېده د په دې اجزاو کې د یو شی ذکر نه کړ چې یو پکې د بیزو د بډوډو نه یو شی راغستلی کیږي، خو ویل چې اوبه دي، پوټاشیم مالګه ده، وژل شوی میکروب دي، او دوه ډوله نیومایسین پکې، دغه انټي بیوټیک پکې استعمالیږي. نو د بیزو د بډوډو پکې کوم مثلا نشته، دا یوازې یو افواه ده، یوازې خلکو یو خبره شروع کړې ده چې بس زموږ په دې هیواد کې باید مرض هم سي پاتې وي، زمون خلک باید مایوب وي، معلول وي، زمون خلک باید تل لپاره محتاج وي، او روغ صحت به دی ونه لري. تا لمولی سیبانو هله کوم چې ترسو دی په دغه مورد باندې کامل معلومات نوی راټول کړی، باید فتوا خلکو ته ورنه کی. دغه درانه علماء کرام چې خلکو ته خبره کړی چې په دغه واکسین د پولیو زد د بیزول بډور راغستل کیږي، آیا د پخپله دلیل دی؟
بله،
د ولال دی غزه ته کم ځکه چې دغه واکسین جوړیږي دالته حاضر وو. نو کدی الته حاضر نو من هیس دی او اسلامی عالم، من هیس دی او مقتدا چې خل د خبره ته وګنسی او د یو دروغجن خبره کړي وکنه، نو دا څومره عیب دی عالم لپاره. او الله با خامہ خلدنه پښتنه کوي کدل خلکو ورې دلی وی، نو تر سوچ او سوک تحقیق و نکی پوره معلومات و نری واز د خلکو ویل دا دلیل نشي کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، د انسان لپاره همدغه دروغ جنتیا کفایت کوي چې څه شی واوري نو خلکو ته بیانې. اول باید موږ تحقیق وکړو، موږ معلومات وکړو چې د پولیو ضد واکسین کې کم اجزا دي. کچیر ته موږ په دې متيقین شو چې د بیزو د بډوډو نه بګیو شر اغستل شوی دی، نو خو بیا به موږ ومنو، بیا به بغي بنه هم جلا به حسو کو چې آیا کدی بیزو له بډوډو را واغستل شونه حرام دی او که حلال دی، دا یو بیل بحث دی. اول خو دغه شی د بیزو له بډوډو راغستل شوی نه دی. لدرنو علماء کرامو هله کوم چې تر سو په یو مسله کې د کامل او دقیق معلومات نوي، نو به زه فتوی دی نه ورکوي، ذکر دی پښتنه کیږي. الله سبحانه وتعالى وای ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك کانان هم مسؤوله په دې باندې باید موږ پوه شو چې د انسان د غوګونو د سترګو د زړونو نه پښتنه کیږي یعنی کوم خبر چې موږ په دې غوګونو اوریدل دا به هدف په خبره د موږ اوریدل دا وغه ته په غوګونو کې ځای ورکړی دی د پښتنه بکیږي ها خبره چې موږ تاسو یې کوو د دې پښتنه رانه کیږي زړونو کې چې کومې خبر ته موږ ځای ورکوو د هغې پوښتنه به رانه خامخا کیږي والله سبحانه وتعالی داسې هم وایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان هیڅ حرف او لفظ له خپلې خولې څخه نه راوباسي مګر هغه لیکلی کیږي نو چې کله دا لیکلی کیږي نو درانه علما کرام تر بل هر چا په دې باندې ښه پوهیږي په دې باندې هم باید دی پوه شي چې داسې یو خبره باید دی ټولنې ته وړاندې نه کړي چې هغه سبا د دې په دې سر باندې وبال وګرځي اول تحقیق پکار دی تحقیق نه بعد کله موږ مطمئن او متیقن شو چې په دې کې دغسې یو شته ده او هغه د شریعت له مخې حرام وي بیا نو دا زمونږ دنده ده وظیفه ده چې ملت ته دا خبره روښانه
کړو. بله بله بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب شما هم بفرمایئ نظرتان بگویئ.
دغه غزنوی صاحب دغه اول ګراره دوی چې د چکاپ د کوالټي لپاره کې پوښتنه وکړه دا خو تاسو بر حق یو تقاضا ده چې کیفیت طبي خدماتو باید لوړ شي ولی تاسو پوهیئ چې دا وطن خو څلوېښت کاله کېږي چې دلته جنگ دی کنه په دې کې تاسو فکر وکړئ چې ټولو زیر ساختونو ته یو فیصله هغه بنسټونو ته چې په صحت ته یا که تعلیم دی که تربیه ده که هر برخه د تاوان و صدمه رسیدلې ده حکومت کوشش کوي نظام کوشش کوي چې بالاخره دا هر څه بهتره شي یعنی که دغه حالت چې اوس موږ تاسو لروش لس کاله مخکې هم نه درلودلو شل کاله مخکې هم نه درلودلو همداسې فکر وکړه نو کار روان دی چې کیفیت بهتره شي بالکل منتها چکاپ واقعا ډېر مهم شی دی دا د طب دوهمه قدم د صحت دوهمه قدمه ده چې د امراض مخکې د وخته تشخیص او پیژندنه ده خو زه دغه ورور ته ووایم دا یو څه طبي اختصاصي بحث دی چې تاسو د شادي د بډور خبرې ته هغه وکړله دا معمولا هغه کسان چې هغوی په طب کې لږ پوهیږي انګلیسان یو متل لري وایي لټل نالج از دینجرس علم اندک ډیر خطرناک دی که ډرایور وی ټکر کوي او کې ډاکټر کلک پوي او فاته جان بو د عالم سره کوي هغه فاته دین بو یعنی لک عالم چې وی چې لک پويږي هغه د دین او فاتي نو دا به مسؤلیت خبرې دي چې دوی کوي زه تا ته دا وایم چې د ټول اسلامي نړۍ تر ټولو نستر ستر علما وو ټول اسلامي مراکز د دې فتوا ورکړي ده عرب ګوري الاسر د دې فتوا ورکړې ده امام د حرمین شریفین د دې فتوا ورکړې ده امام د مسجد اقصا د دې فتوا ورکړې ده په پاکستان کې ټول سترو ده دارالعلوم کراچی ده دارالعلوم بنوره ده کوړه خټک ده دغه څه په نامه باندې یعنی اوس دلته د موږ سره د فتوا و نمونه لست دلته متاسفانه نشته ده تر څلوېښت غټ لوی لوی اسلامي مراکز د ټول چې هغه د نړۍ په سطح باندې علما دي هغه د دې جواز فتوا ورکړي په دې کې خبرې نه دي کړي خو زه د تا را یو خبره پوښتنه کوم د غنم چې کرل کیږي یا د فصل چې موږ تاسو کرو دته د پدې خاطر باندې چې ښه رشد وکي غزنوي صاحب کنه د خانان څه شي ورکی کود ورکی کنه ورکی کود انسانی ورکی حیواني ورکی حیواني کود او نباتی کود دغه عالم مولوی صاحب د موږ تاسو څنګه تناسته انسانی غایته مواد او حیواني غایته مواد هغه غلیزه نجاست دی کنه دی په شاره کې غلیزه نجاست دی اما هغه شی تر وړي د غنمو سره مکس کوي غنمو ته ورکوي آیا د دغې کود اثرات غنمو ته راوځي که نه راوځي بیا څنګه هغه غنم خورو څنګه هغه وریجې خورو څنګه هغه فصلونه خورو هلته خو م کود ورکړل نو دو خطر د ډاکټرانو په خبرو کې تاسو هغه مه کوئ دلته خلک د دې دپاره نه دي ناست چې خدای نخواسته په تاسو باندې حرام څه هغه کي بلکې دا ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی هغه فقط د میکروب د تضعیف په خاطر باندې استعمالېږي چې ضعیف شي ځکه چې هغه داسې خطرناک میکروبونه دي چې د مرګ سبب کیږي د تضعیف دپاره یو بیولوژیکي میډیا ته ضرورت دی چې هلته هغه تضعیفېږي بېرته راخیستل کیږي فقط میکروب تضعیف دی نور څه ارزښت نه
لري دا نه او دا کاو بغیر لغایته مواد بل شي کیږي نه
فکر
مولای سه پکس نه دی خدا میگیریم بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام برادر از کجا به تماس شده
جواد عزیزی وردگ لغزنی نبتم
جواد عزیزی وردگ بفرمایید سوال تانه بگوید
اول قدم که قدر مولوی صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب او نور کارکون کې ټول ته سلامونه وړاندې کوم. دوام قدم کې د ما د غوا خبره چې د واکسینو پر د تا باندې خموږ د هاتی خلق یو ما خپل ټول زندگی د هات کې تیر کړی دا تر اوسه پورې موږ د هیڅ عالم نه دا خبره د غزنوي صاحب د خبرې پر د تا باندې دا خبره کوم د هیڅ عالم د خولې نه دا خبره موږ نه اورېدلې چې واکسین دی او په دې کې یا د حرمت کومه برخه شته کنه
ماشاءالله
نو زه دا سر خپل د ټول ملت نه اول غوښتنه دا ده چې د واکسینو پر غلط فهمی ونه کو د علماء د خلینو ما په ټول وخت د خبرون درولې حتی همکاري کړي په مساجد کې همکاري کړي په محرابو کې د لا شکر د لارې د مخلوق دعوت کړي د واکسین وتا او دا مې وا خبره بل دا خبره د تاسو نن دا غوښتنه حتی امه بعد یو مندا دلته وای چې حتی امه په دوی کې ډیره کته یو په ور ور داسې پکې شوی دی چې تیم د واکسین او تیم غلای دی او الکون پاتې شوی دی د تیر شوی زمتللی
یعنی پوره
کار چنل ارم
تشکر سلامت باشین عزیز صاحب زنده باشین مولوی صاحب شما صحبت دارین بفرمایید
نو د دې سوال یواز ډاکټر صاحب ته راځي او چې علماء واقعا هیڅ کله هم علماء هیڅ کله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي خو شر دې چې هغه علماء چې هغه حقایقونه ما خبر دي معلومات لري د دې نه علاوه په افغانستان کې لډیر په خوارې سي د واکسینو د مختلف امراضو په مقابل کې تطبیق شوی دی داود خان لوخنه واخل تر اوسه پورې چې د مختلف امراضو لپاره د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوی دی د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوی دي لکه اوس چې کور په کور باندې دا الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او د غیاطفال او تلته واکسینا چوي ته علما او ولدون هم دا کار کوي زه یوازینې خبر هم دغه کوم چې هغه خلک چې د علما په نوم باندې مشهور دي او د نور له افکارو نه متاثر دي هغه دغه څه سوال او شک شته او یو شی بل هم وایم یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرام له خونه ورکول کیږي کله کله زبد عمر هم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکي خو هغه زما په وطن کې نه تطبیق کیږي ځکه هغه قانې قاطع شری حکم نه دی هغه کې دي چې هغه خپل هواد په خاطر دا کار کړی وی زما په هواد کې د اړتیا د ضرورت ده او د اجزا او برخه هم مخکې روخانه شوله فقط یو سوال چې جناب د ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره و نشي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه ماشو دی به ډیر کارو کې تر سوچ خلک پاتې نشي یعنی واځي پر رسمي وختونو کې دیونه کې چاته بجې شروع کې او سدور بجې بس کې وخت یې شروع کې هتر شپې د کار و کې تر سوچ هغه د سیمه ماشومان او اطفال ټول ته د پولیو واکسین ورسیږي او هغه پاتن شي دا دغه یو غوښتنه مو غلې هم و
ډاکټر صاحب شما مشه
او زه خو عزیز صاحب د تا د نیک احساس د دې ښه پیغام نه ډیره مننه خدای دې عزت ولره چې تا په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر او د دې کمپاین په مجبور کې د برنامه ملاتړ دی خیر یوسي د یو انساني اسلامي عقیده بیا لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه غزنوی صاحب مخکې هغه تاغه وکړه واکسین د داود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی مجموع کې واکسین د مجاهدینو د حکومت په دویم کال کې د مجاهدینو د حکومت په دویم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو
بله
ځکه تنه واکسین په شفاخانو په کلینیکو کې وو ټول خلک تر رسیدګی نه وای او ټول خلک نه تل کلینیکو ته ځو خونو ته خپل اولادونه نه واکسینول نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرز بشکن شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې او لکه څنګه چې بولیسه و طالبان اسلامي امارات په آخري کال کې 2000 کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی اور دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی او طالبان که اوس د یوز صحیح برنامه ده زبی هم غوړم چې دلته د دغه پروګرام به طرفي حفظ کما نو غوړم دلته چې په سیاست او هغه وسایل ونه متاسره وکړو طالبان فکر وکړي چې په زرها او علما ور سره وو وزارت ساتامه ور سره او هرڅه که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلای او غوی دغه پروګرام پرې خودلو زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000 کال کې د دوی په حکومت کې د کور په کور کمپاین شروع شوې دي. په دې خبر باندې د دلیل لري منطق نه لري. او بل خبره چې تاسو د پوخک ساته کورج خبره وکړه چې
یعنی
ځکه خیر یو سي پر سور دیموکراسي پروګرام افغانستان د دلته نیمګړتیاوي بوي کچېره تاسو د څه ګوري اول ریاست ساتامه د ولایت هغه ورکی یعنی په تماس کې شي او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په اخر کې خپل تماس شپه تاسو ته پریږو د اوغه شپه سره په تماس کې شي موږ خپل ټیمونه ته ان شاء الله وایو چې کله رسیدګي ممکنه وټمن ان شاء الله تاسو سره تماس ونیو په اخر د پروګرام کې به تماس شپه
حتماً حتماً دفتر سره یک تماس دیگه هم دریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خوری استریم.
تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
مهربانی د کابل نه تماس نیولم.
از کابل بفرمایید.
مهربانی دما سوال دا و د مولوی صاحب محترم نه چې مثلا کدغه واکسین حرام هم وی یعنی مثلا د یو نامشروع شي نه جوړ شوی مولوی صاحب دې ته جواب ورکړي که مثلا د انسان صحت ته د میلیونونو حیوانان ماشومان زمونږ ژغوري د ډېر یو ناوړه پدیدې نه مرض نه دا د دې مشروعیت بیا لري که نه لري دا یو سوال ده. دوهم د ډاکټر صاحب نه باید وزارت صحت هم ولې دا تنه کابل خو ټول افغانستان نه ده چې دلته یو همپوهنه وي ولې د دې ولې په ولایاتو ولسوالیو کې دوی ټیمونه ناستوي ولې خلک د خلکو ذهنونه نه هغه کوي نه خلاصوي چې په دې باندې پوغه نه په منستر شي دا دوام سوال ده. دریم سوال ډاکټر صاحب خلک ډیر دا وایي موږ سره دلته مزه په دې خار کې کارم کوم خلک دا وایي چې مثلا دغه واکسین حیوانانو ته آینده کې ماشومانو ته اقامت را منځته کوي یعنی دا خبره تاسو ته د دې کې تاسو څه جواب لري او مات ملت پوښي په دې باندې.
بسیار زیات تشکر سلامت باشین. تشکر ډاکټر صاحب مولوی صاحب امرایتون صحبت میکنن.
ډیر ښه. د ورور پښتنه دا و چې قبل فرض په دې کې حرام اجزا هم وي او بیا د 2 میلیون انسانانو ته کیږي نو بیا جواز شته دا وکنه مخکې موږ په دې باندې ګران ورور بحث وکړ چې د واکسین په اجزاو کې هیڅ د سیو شې نشته چې هغه د شریعت لمخې حرام وي هغه ټول حلال اجزا دي او د هغې استعمال مفید دی او د تل لپاره په تجربو سره ثابت شوی ده د طب د علم پرانا کې ثابت شوی ده محیط او ماحول او ټولنې تثبیت کړی ده چې دغه د پولیو ضد واکسین د فالج په مقابل کې ګټور تمام شوی دی او ګټور تمامیږي په دې کې هیڅ شک نشته. بل مسله دا ده چې د حرمت په موضوع باندې زه به یو شی ووایم اگر چې د پولیو ضد واکسین کې حرام اجزا نشته ده یو فقهی مسله منګلرو جناب رئیس محترم کچیرته یو شی حرام هم وی او هغه په دسه شکل نور مواد سره محلول شي مخلوط شي چې دغه اصل نه معلومیږي که حرام جز پکې هم وی بیا هم د هغه جواز شته. ډیر د ویان د سیدی چې منګو تاسو استفاده کوله کړي سینې د ویانې په غو کې نشئ تو کړي استعمالیږي لکه افیم
الکول
الکول خو ظاهرا په غو کې الکول نشته نه اثر شته کوم د خاص د نشي او نه کوم بل برخه شته خو ولې هغه د انسان د صحت لپاره مفید او ګټور تمامیږي په نور او اجزا چې په دغه دوا کې استعمال شوی دی هغه په غالب دی نو دلته مسأله د حلت را مست شوی ده په دغه ځای کې هم حکم امداد اول خو په دې کې بیا هم د خبره کوم چې خلک دا فکرونه کوي چې په پولیو زد واکسینونو کې به حرام کم شي وي هیڅ نه حرام کم شي پکې نشته قبل فرض او تقدیر وش بیا هم پکې موجود وي ظاهرا پکې نه معلوميږي کنه خلک ولې شي چې په دې صدګي باندې دا واخلي او قبیله بلاتوار ته ورکی او غیر ته ټول غرض ته تشریح کې دي کې څه پراته دي حرام پکې څه شي دي نو کومه بزرګ دې چې ډیر زیات سوال نو شکوک ځان پیدا کوو او لږ ځان ستړي کو نو غو ذهني مشکل به ختم شي من کولې شو د یو چانه د پولیو د زد واکسینو چې کیږي د تنه واخلو په لابراتوار کې په دقیق لابراتوار کې منګ واخلو ټیسټ کو هغه موږ ته کامل معلومات راکړي چې بده کې څه شي پراته دي او څه پکې حرام دي څه حلال دي نو لہذا پدې کې حرام شي نشته ده او د فقه لمخه کې یو مرز علاج په یو شي کې چې حرام دی په بل شي کې به علاج پیدا نشي دا حرام شینه هم استفاده شرعاً جواز لري التا موجود اخف ضررین ده یا کم شي کې چې اوس مثال یو شی حرام انسان استفاده کوي ولې خیر په بل طرف ته ډیر دی صحت را مست کوي دی انسان ژوند غوري لږه استفاده کول شي د سنوري برخه منغو تاسو لرو یا از ضرورت طبيح المحظورات دا زمنګ یو عمومي کلیت چې د ضرورت په وخت کې کله نامشروع شي نه هم د انسان لپاره مشروع کېدل شي خو چې صحت ته مفید تمام شي حتی زبې یو ساده مثال وایم منګ ډیر کرته د انسان د ژوند ژغورنې په خاطر باندې شریعت منګ ته په رخصت کې د کفر د کلمې اجازه هم کړی ده که مسلمان په دې ویریږي چې کده د غلط ځان مسلمان تثبیتوي او د اسلام په خبرو باندې د ژوند ته خطر پیدا کیږي د کول شي ځان تیر کی او د کفر کلمه هم وایي نو په شریعت کې د لپاره جواز تر یعنی د انسان صحت ډیر مهم ده کفر کلمه و علم په ځینو مواردو کې په د شریعت کې رخصت ده چې په ډیرو مواردو کې انسان ته چې ژوند په خطر کې واقع کیږي د کفر کلمه استعمالول شي نو چې کله حالت جواز تر او د انسان د صحت په خاطر باندې د انسان د بقا په خاطر باندې دا کار کیږي نو په دغه ځای کې هم د دې خبره جواز شته او زه بیا هم د خبره کوم چې د پولیو ضد واکسینونو کې هیڅ نه و حرام شي او حرام جز نشته ده
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب شما بفرمایئ
زه خود ورور ته د خبره کوم
سوال داشتن
بله صاحب یو خدا دې چې تاسو چې عامه په هواي مننه چې تاسو دې عامه په هواي دې اخه خواهش وکړو عامه په هواي خام دغه برنامه فعلا
بله د تمام جای میګره
بله رادیو آزادی رادیو بین المللی است نو در نړیوال رادیو ده د ټولو ولایت ټولو ولسوالۍ کلی په کلی ټول په کور په ساته باندې اوریدل کیږي ولی په وجود دې هم اعتراف کوو چې داسې کما حق هو چې باید ټول ولایت ته رسیدګي وشي موږ د تلاش کوو تلاش هم کړی دی په ولایت کې هم د علما سره په مختلفو ساتو کې هلته کنفرانسونه ناستي میډیاوي هغه څه امکانات چې موږ په لاس کې دي څه سره غیر هم استفاده کړی ده ولی بیا هم ان شاء الله رحمان دې ته ډیره توجه وکړو دا یو خبره دویمه خبره چې تاسو د اقامت خبره وکړه د اجزا د دې د سندي چې د اقامت سبب شي
بله
د اجزا د واکسین ګور زه ډیر ساده درته وایم ته په $100 کولای شي آغا خان لابراتوار ته دغه یو بوتل د پولیو واکسین ولېګه $100 اخلي ډیر نه اخلي دا ته ته د دوه ټول اجزا خایي دا څه نه دي چې په دې کې څه د سي هغه مجهول شای دی بل دا د چې دا د ټول اسلامي نړۍ تایید لري د ځان سره مو مخ بل ور ته وې چې موږ د ټول نړۍ بل مللی فتاوا وې
بله
بله مثلا زه د یو دوه درې علما و نوم اخلم فرزن ډاکټر سب یوسف قرضاوی ولی سب نوستې ډاکټر یوسف قرضاوی نن امام د عصر دی لکه امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل په و زمانه کې د یو ستر عالم تقریبا ډاکټر سب یوسف قرضاوی دی فرزن مولانا سبسب الحق فرزن دیوبند علما د ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی او دوی چې کله دغه فتوا ورکوي دوی د ډاکټرانو نه نظر غوړي
بله
د دینی علما چې فتوا ورکوي بله یو نو زمانه کې فتوا صادر میکنن ایتونس کې اول یک دفعه میرن پیش متخصصین طب از اونا نظر خواهی میکنن اجزای واکسین تحلیل و تجزیه میکنه دکترای متخصص برشان میگه که واکسین هاوی این مواد است این اجزا رو داره بعد از او عالم زمانی که متعقن شد که این تو چیز اجزای حرام با خود نداره بعد از او فتوا میده یعنی فتوای اونا مسئولانه هست بنان با اطمینان خاطر میتونه با اولاد خود این چیز تطبیق بکنه و شما خواه عملا میبینه که نسل افغانستان روز برای زیاد شده میره از دست در کوچه ای که اولاد خانواده رو میبینی که عملا ای چرا خمه هم اقامت از ظالمه تقریبا حتی در احصای ما نفوس افغانستان در حدود 50 میلیون میاد به خاطر که ما به 10 میلیون طفل 10 میلیون تلات کودک واکسین تطبیق میکنیم این نوجوانا جوانا فرزن کوهنسالا و پیرار کبیر 50 سالی چرا کم اقامت بوده خانوز نسل زیاد ساخته بنانه این افعات فواهی میان توهی و دور از حقیقت است که هیچ اساس بنیاد نداره
دکتر سم میشه در رابطه با یک موضوع دیگه هم چون تلفن تماس زیاد گرفته میشه ایرم صحبت کنین در کنار می قطره واکسین که برای اطفال میتن یک نوع تابلیت هم داده میشه که بعض خانواده ها به این بدید منفی مینگرن میشه در مورد این تابلیت هم اسمش حالا نمیتونم تلفظ کنم شما میشه بگوین هم در مورد اسمش و هم در مورد فواید از این تابلیت که خانواده ها بتونن درست تر تطبیق کنن
تشکر سوال بسیار خوب است این تابلیت به نام البندازول یاد میشه
البندازول
از جمله دواهای هلمنت سایز است
بله؟
یعنی ضد پرازیت است ضد کرم است کرم میکشه ما شما میفهمید که در افغانستان یک کشور فقیر است، مثل سعد ایجا مردم قضیات مراعات نمیکنه، اطفال هر چیزی پاک و ناپاک میخوره، بخاطر کرمها یا تخمای کرمها از طریق مواد غذایی ملوث داخل وجودشان میشه، او در روده ها جا میگیره و رشد میکنه، کلان میشه. بعد اینمی کرما علم و مواد غذایی را که طفل میخوره او را امی کرم میخوره، بنان به طفل مواد غذایی نمیمانه، انرژی را کرم مصرف میکنه. ایده طولانی مدت بر رشد جسمی و روحی روانی کودک بسیار صدمه میرسانه، حتی سبب ایجاد اطفال به اصطلاح ضعیف البنیه که از لحاظ رشد فیزیکیشان رشد دماغیشان در مجبور چی میباشه. وزارت صحت عامه به خاطر درک یک خط معمولا در پهلوی کمپاینای سرتاسری تابلت های البندازول هم برای اطفال میتن که فقط تابلت زد کرم است.
ایتو هیچ کدام مشکل ایجاد نمیکنه،
هیچ نوع مشکل نداره، کاملا معمولا شما داکتر صاحبا برای اطفال در معاینه خانه چی میکنه، حکومت اون را در
رایگان
میته و اون بسیار ضروری هست. و ما مشوره دیگه برای خواهرها و مادرها و برای والدینی است که اگر اونا از تابلت البندازول هم استفاده میکنند در پهلوش سیر هم استفاده کنند.
سیر
اوگه چه مکتاز پکتو که ارتباییم سیر هم یک تاثیر ضد کرم داره. انواع کرم ها را در داخل روده ها میکشه و روده را پاک میسازه. سیستم هضمی طفل
سیر خام بتن یا در غذا را
خام باشه، پخته باشه، به هر صورت که اذیت کننده نباشه برشان استفاده شوه، سیستم دفاعی را تقویه میسازه و بسیار برشان فایده داره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب، میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خدا واکسین بکنن، شما یک جمع بندی بکنین، بعدا باز دکتر صاحب
در خواهد پر رستیو که باز پر طول حوادوالو بنده، خصوصا پر والدینو بنده، دیو افغان پر صفت بنده، دیو دینی علم پر صفت بنده، ستاسو دیو رور پر صفت بنده، غک کوم چه تخپل اولادونو د صحت لپاره ډیر فکر وکي او هغه امراض چې ستاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي، فلج کوي، د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي، د هغې مخنیوی په جدي ډول باندې وکړي. د اسلام د سپیشل دین له مخې بهترین والدین هغه دي چې د خپلو اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي او صحت تر ټولو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زمونږ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي. نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځوریږو او کړیږو، بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډیر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دیني عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده او خپل اولادونه واکسین کړي او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. دکتر صاحب، شما هم اگر جمع بندی داشته باشین بر والدین و در مورد موثریت واکسین یک چند کلمه بگوین در لحظات اخیر برنامه که والدین امور تطبیق بکنن.
ممنون. ما در آخر بازم به تایید فرمودهای جناب مولوی صاحب درخواست ما، خواهش ما، درخواست برادرانه دوستانه ای هست که واکسین به خیر اولادتان است، به فایده اولادتان است. وزارت صحت عامه دکترا فقط تمام سعی تلاشش باور به خدا کنین که این هست که
واکسین زیر سن یک سال هم باید تطبیق بکنن.
کاملا کاملا، هر چقدر که طفل کوچکتر باشه، سن سالش کم باشه، سیستم دفاعیش ضعیفتر می باشه و مورد خطر و هجوم امراض قرار می گیره، بخاطر او بیشتر مستحق تر است. اونا باید چی شوار واکسین تطبیق بکنن، با تیم های واکسیناسیون همکاری بکنن. اینا به فایده اولادشان است. مثل که اینا والدین اینا مسئولیت خود فکر میکنن که بر اولاد خود غذا بیاره، بر اولاد خود فرزند کالا بیاره. این شکل تأمین صحت یکی از مسئولیت های اساسی انسانی و اسلامی والدین است که با این برنامه همکاری بکنه و هیچ طفل نماشه. خدای نخواسته این موضوع رو هم بگویم که اگر یک طفل واکسین نشده میمانه، این ما به نام ناقل سالم حتی یک اصطلاح داریم که او میکروب در خود میداشته باشه و او به دیگر را پخش میکنه، دیگر را سرش نمیفهمه.
بله.
ولی او مخزن میکروب میباشه و او سبب تباه شدن جامعه میشه، اطفال دیگر به اصطلاح مصاب امراض مختلف میسازه. بخاطر لطفا با این برنامه هم کار باشن، اطفال خود منظما مطابق مو تایم تیبل تقسیم اوقات واکسین بکنن، به این برنامه هم کار باشن
و واکسین اطفال زیر سن یک سال سال که 5 دوره است رو هم باید برن در زمان که از زمان تولد تا چیز 5 دوره واکسین شن.
بله یک خور رفتن به کلینیک است.
بله بله
او
موضوع باید موضوع جبری باید
برن باید برن. باید برن. ولی ما در ساحات که ساحات خطر بلند شیوع امراض است،
بله بله.
یعنی مرض در اوج زیاد خطر شیوعش است، در اوج به اضافه امو چیزی که در کلینیک میگیرن، باید در جریان کمپاین زمانی که تیم میایه طفل خود واکسین بکنه،
همکاری کنن،
هنوز به فایده شان است.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز شما. امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنین تان هر زمانی که کمپاینرای واکسین میه به محلات تان اطفال نازنین تان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم، بقیه روزتان خوش. و حالا احمد هنایش با شماست، بفرمایید هنایش.
تشکر
فرشته
شما
خسته نباشید دکتر صاحب مولوی صاحب، سلامت. بله سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو